په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پاموکي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سیاسي او فوزي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي، وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړهمار او دسیسه جوړونکي بللي او ویلي دي چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي کی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خراجېدو په ډله کې دي.
د ازادي ملمه
تر درې کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې لوړ زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وستی او له موږ سره خبرې کوئ. ازما لومړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي. په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی، و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد یو لسم صفه، شرح الاقناع دریم جلد اتم صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چي ده، ا ټیکنیک چي ده، چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دې دا سړی مایل شي. اغ تصنع نه منه فرمایلې شوې ده، عامو خبرو نه منه نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
ښه مفتي صاحب، یعنې د نارینه وو او د ښځو د دواړو ږغ نه دی عورت؟
نه.
ښه، آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتي صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده، که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرأوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو، الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاسو خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي، نو علم ورباندې، تعلیم ورباندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزورې خبرې هم پکښتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی حدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی یو سل 25 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول.
شه.
او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی، نو هغه 2015 روایت دی.
شه. مفتی صاحب،
2015 روایت، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي، چې د هغې متعلق راغلي دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 268 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. در رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه یولس روایت نقل دی. ام ختل یو صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دی. تهذیب و تهذیب کې د 213 شخزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت تا چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولی، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده تینا متعدد صحابہ کرام نا دا روایت کوي. همدارنګه عمرہ بنت عبد الرحمن څلورمې صده هجری کې د پنځو خزو تذکرہ راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صده هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر دی. شپږمې صده هجری کې د پنځو او یو زنانو ذکر دی. اومې صده هجری کې د پنځو شپږو زنانو ذکر دی. اتمې صده هجری کې د یو سل دوه نوي زنانو ذکر دی. نهمې کې د یو سل یو شپږو زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مني نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړي سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې د حدیثو درس کړی دی. خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحم علیها الطلبه چې د طالبانو ور باندې رش و دومره طالبان به سبق لوله راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب یې لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلده. عجیبا بنت حافظ بغدادیه ز اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلک د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپلو علماو او د خپلو محدثینو او د لویو لویو استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي نو هغه خلک چرې هم دا نشي ثابتولی چې د ښځې د پاره علم نشته یا د ښځه علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وته. نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړي سره برابر حقوق لري او په کم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی او دا مهر نه هغه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کې حصہ کمه ده د دې بنیادي وجه دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړي باندې دی سړی به پې خرچه کوي او بل سړي ته د ښځې د کور نه د خاوند د کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي نو ځکه کمه ده. جی
مفتي صاحب دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول. مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بله پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سورة النساء کې دوه دیرشم نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن په دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د ښځو خپله د نارینو د خپل کار و بار و تجارت کې خپله حصه ده ولنساء نصیب مما اکتسبن او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې د هغوی په دې کې خپله حصه ده. سورت آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. الله فرمایي زه د نارینا او د زنانا عمل نه ضایع کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزہ یو جنس دی. سورۃ توبہ کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یی چې مومنان سړی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مني. د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا. او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغې ته پټي له ورتلو باغ له به ورتلو او هغې به زمونږ اکرام کولو. بخاري مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه نه روایت ته هغه د خپلې ترور بیبي واقعه نقل کوي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کی خزه په کور کی تیروی نو هغه دا اراده وکا چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وی چې ته خو وتلې نشي. نو هغه پیغمبر علیه صلوات و سلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه به خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دے اغڑیر واقعات ذکر کړی دی زیو چو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا داد عبداللہ بن مسعود خزر اغلا ورتا ہوئی چھ اے دا اللہ رسول زہ خو کاریگر ہم شیان جڑوم بیا خرچوم او خاوند میں بے روزگار دے او زد خپل گٹا پ خاوند باندے خرچ کوم نو ما تا دا جائز دا. رسول اللہ ورتا فرمائل چھ تا خاوند باندے خرچ کوی تا تب اللہ اجر در کئی. نبی علیہ الصلات والسلام توئی چھ خ کوی. خولا بنت ثعلبہ یو زل د خپل خاوند سره په چشی باندے جگڑا راغلا. پیغمبر علیہ السلام لو ورغلا او ته وی چې دی خاوند خو ماته داس سی وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازل دو پوری دا خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې دا الله رسول ز خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خو خپل کاروبار نشتا کده نه ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي. اغه څو تا ونه وی قائله رضی الله تعالی عنها و بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ډیره خه. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځ سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا ورته ونه وی چې تا ته کاروبار نه روا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه سې پیسونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خزه کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله م خوشاله کا قدرمن شه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچار سره ملمدي. مننه چې تاسو وخت وېستئ دغه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي، او ډېر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډېر مننه مرنه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې په ځای خپل درنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانست کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا له هغه وخت راځي چې په 2021 په اګست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړې. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر ویشتم مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا وسره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمی او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړلې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دا غ رپورت ځنی مونډنې مې په دې غونډه کې غډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ترازو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبرو وکړو.
شه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو را توایسئ، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامني ده جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف و، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه خو ډېر نمونه دي مراله جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده او تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، او موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه، او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، دغه موسیقي خپرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره، هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوست او هنر دوست ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وتلو لارې بیا کمې دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدېوالی دی، او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت دی، ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان که دا زما غوري، نو هغوی باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه مونږ سره شکر دی، ډیر تکړه شاعران دي، ډیر ښه ښه شعر لیکي، ښه کلام پنځوي، نو ما هغه را واخلي چې د وطن درد وي، او له دې درد او له دې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره، خلک ولس ته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو مونږ باید هماغه شعر را واخلو، هغه سندره کو، له موسیقۍ سره خپل ولس ته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا صاحب، په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې، د فعالیت په برخه کې، ستاسو کومه سندره چې بیا یې زه نشر کوم خپل اورېدونکو ته؟
نو داسې خو زما ډېرې سندرې دي، ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده، خوشي
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا، افغان وطنا، جانا جانان وطنا، افغان وطنا، ساتھ وجود دور نہ اب تو
پورشا سات وج گورنا اپ دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سات وج گورنا اپ دکھن.
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوې، خو وخت اجازه نه راکوي، بل وخت به بیا زحمت
درکړم. مننه.